پریدونکو السلام علیکم، دا ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت څاروان هر کله کوي. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره څه باندې 2 میلیارډ ډالر ته اړتیا ده. اوچا په هغه اعلامیه کې چې پرون پنځشنبه ریلیف وی پاڼې خبره کړې، ویلي چې تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د اړتیاو او بشري اقداماتو د پلان یوازې 15% تمویل شوی او 2.1 میلیارډ ډالر کم دی. د دې ادارې په وینا د بودیجې کموالی د ژوند ژغورونکو مرستو بهیر او د اړو کسانو لپاره د ضروري خدماتو رسول ګډوډ کړی دي. د نړیوالو بنسټونو د شپیرو لمخې دا مهال شاوخوا 40 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ دي. په همدې حال کې شکایتونه کیږي چې مرستې تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي. د هوا پیژندنې ریاست افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن جمعه او سبا شنبه د سختو بارانونو، سیل او تالندې برېښنا اټکل شوی دی. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1500 میلی مترو پورې وي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی سیمو کې به د سالنګونو په ګډون سخت بادونه وي چې سرعت به په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 900 کیلومترو پورې وي. د سور میاشتې له وروستیو د افغانستان په بیلو سیمو کې سخت بارشتونه او سیلونه وو چې د مالی زیانونو تر څنګ سلګونو کسانو ته مرشوبله واړوله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنځشنبه وویل چې د هغه حکومت د لبنان له وسلوالې ډلې حزب الله سره د اسرائیل په جګړه کې د یوې شپې ځنی اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو او د هغو د متحدانو فشار ته ځواب نه دی ویلی. د نتانیاهو له دفتره په یو بیان کې ویل شوي دا د امریکا او فرانسې وړاندیز دی چې صدر اعظم لا هم ځواب نه دی ورکړی. د بیان له مخې صدر اعظم خپل پوځ ته امر کړی چې په بشپړ ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوځ په جلا خبر پاڼه کې ویلي چې د ټانکونو یوې لیوای پرون سهار د لبنان د پولي په 2 کیلومتري کې په غرنیو سیمو کې پوځي تمرین وکړ. په خبر پاڼه کې ویل شوي د تمرین پترس کې اسرائیلي ځواکونو په شمالي محاص کې د دشمن په قلمرو کې د مختلفو جنگي سناریوګانو لپاره خپل عملیاتي او لوجستیکی چمتووالی پیاوړی کړ. په همدې حال کې د اسرائیل دفاع وزیر یو اف ګالن ژمنه کړې چې پر حزب الله ډلې به حمله دوام وکړي. او د پولند یوې محکمې د اوکراین او د بیلاروس دوه وګړي روسیې ته د جاسوسۍ په تور په باندې محکوم کړل. د پولند دولتي خبري اژانس پاپ پرون پنځشنبه په یو راپور کې ویلي دا دوه کسان د بیلاروس، اوکراین او روسیې د هغو شپاړسو وګړو په ډله کې و چې د پولند د داخلي امنیت ادارې لخوا نیول شوي وو. دوی د یوې جاسوسي شبکې په اړه د تحقیقاتو په لړ کې نیول شوي چې په ماموریتونو کې اوکراین ته د پوځي تجهیزاتو د لیږد په اړه د معلوماتو راټولول شامل. وارسا وای د کیف د ملاتړ لپاره په خپل رول کې د روسیې د جاسوسۍ او سبوتاژ کلیدي هدف پنهه کړ. د اوکراین درویش کلن وګړی چې ماکسیم آل معرفي شوی پشپش کال بند او د سکم 4000 ډالر جریمه په ورکړه محکوم شو او د بیلاروس د اولاد زیسلاو پی په نوم وګړی په لس میاشتې بند او څه باندې 2600 ډالر جریمه محکوم شو. زموږ شخله ازادي رادیو ری د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریده شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پته ده. په افغانستان کې د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی له څو میاشتې بند وروسته پرون د طالبانو له بند خوشی شو. د هغه ورور له ازادي رادیو سره په خبرو کې موبایل چې فهیم عظیمی د طالبانو د محکمه په حکم خوشی او لخپل کورنۍ سره یو ځای شو. د بخښنې نړیوال سازمان د زده کړو دغه فعال د خوشی کېدو هرکلی کړي. تفصیل یې واوري.
د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی د طالبانو په زندان کې له څه باندې یوولس میاشتنی بند تیرولو وروسته د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خوشی او لخپل کورنۍ سره یو ځای شو. د هغه ورور احمد فواد عظیمی پرون ماښام ازادي رادیو ته وویل
برادر احمد فهیم عظیمی در آخرین
زما ورور احمد فهیم عظیمی د محکمه په ورستی قضایی جلسه کې د محکمه د حکم لمخ خوش سو هغه شاوخوا یولس میاشتې او شل ورځې په بند کې تیرې کړې خو الحمدلله د خدای شکر دی چې خوش سو او اوس له خپلې کورنۍ سره دی.
د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو له بند د احمد فهیم عظیمی د خوشي کېدو خبر ورکړی دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ښاغلی عظیمی باید هیڅکله د نجونو د تعلیم د حق د ترویج په خاطر نه زندانی کېدلی. د څوارلسول مریض کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع سوې. طالبانو وروسته د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. احمد فواد عظیمی ویلي ورور یې احمد فهیم عظیمی داسې څه نه دي کړي چې د بند سزا ورته ورکړل سي.
برادر ما باوجود ازی که کاملا
ورور می کتم په بشپړ ډول بی ګناه او مشتل د خپل بی ګناهی ژغ پورته کاوه. خو کاش چې ژر ژغ اوریدل سوی وای او کاش ما ورور چې بی ګناه او هیڅ جرم نه وکړي دومره تور شپې او ورځې په زندان کې نه تیرولای.
احمد فهیم عظیمی او د زده کړو بل فعال صدیق الله افغان د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په کارته چار سیمه کې د طالبانو لخوا ونیول سول. طالبانو صدیق الله افغان د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د لوی اختر په مناسبت خوشی کړ. د طالبانو یوې محکمې په تیر اپریل میاشت کې د احمد فهیم عظیمی په غیاب کې هغه ته د یوه کال بند سزا واوروله، خو احمد فهیم عظیمی ونه منله او د استیناف غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو ځینو بنسټونو په وار وار د طالبانو له بنده د هغه د خلاصون غوښتنه کړې وه. د هغه د کورنۍ غړو په دې وروستیو کې ویلي و چې د احمد فهیم عظیمی رواني او جسمي حالت ښه نه دی او په زندان کې سختې شپې ورځې تیروي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشتاته.
په هرات ولایت کې یو شمېر ګرځنده صرافان ادعا کوي چې طالب ځواکونو د جواز د نه لرلو له امله نیولي او وهلي دي. دوی وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیه ډېره لوړه ټاکل شوې چې دوی یې د ورکولو توان نه لري. د هرات د صرافانو ټولنه وایي د طالبانو حکومت دې د دې ستونزو د حل لپاره پر یوې کړنلارې فکر وکړي او د واټونو د سر یا ګرځنده صرافان دې د دولت د مالیو په سیستم کې شامل کړي. نور حال د ابدې سپوږمۍ پراپور کې
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت لخوا د چهارشنبې په ورځ یو شمېر صرافان د جواز د نه درلودلو له امله نیول شوي دي. دوی کې چې ځینې سرچینو یې شمېر ازادي راډیو ته لسګونه ښودلی و یو شمېر ادعا کوي چې وهل شوي هم دي. په هرات ولایت کې یو صراف چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
امارت اسلامي برای صرافا و برای حوالدارهای کوچک و برای دستفروشها وعظه کرده کمی توضیحات به شما ارائه بود.
لبد مرغه اسلامی امارت چه 15 پیتلک زمانت او جواز لصرفانو پاری ده دیور کولو توان هیچ صرف نداری. دسی شنبه پرز ده حکومت پوزیان راغلل او اکثریت ده صرفانی لزان سر بودلل او دیره بودل او پدیر سپکاوی لزان سر بودلل. ده سهار راغلل او تر مازدیگر سلور بجوی همدلتا حضور درلوده.
صرفای بزرگر مورد توهین و تغییر قرار دادن. متاسفانه این شرایطی که امارت اسلامی برای صرافا وضع کرده این شرایط اصلا قبول نیه و هیچ کس توان پرداخت از این هزینه نداره.
یو بل صرف هم چی دی نمله خود لوده کوی ازادی رادیو تیبا ویل
جدی گرفته. البته هفته جلوتر هم بود ایکر که ما به حساب بگم که برات ما نبود هفته جلوتر بود تا می اومد میگفت نسته کم نشینیم
یو هفته کی چی جدی نیولی مخ که هم و خو وس دیر جدی نیولی داسه فکر کو لکه مخ چی مخدرات تو کی پلورو خودم چرا شی شل رنجر راضی 200 کسه له څلور خاور ما کیږي همدانی ول اوړل وی هغه چې وای نزو یا لګ ممانیت وکړي وهی هم ځوان کشر سپینګیره نه وی معلوم هیڅ نه پوهیږي چې څه مجرم دی
کې نادونی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه ده بنای زدن و کش کردن و ابرو رختن و بی عزتی و به داخل بازار ریش سفید و ریش سیاه و جوان و چیز نداره.
پټونو د سر یا ګرځند دغه صرافان وای د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیا ډیر لوړ ټاکل شوی چې دوی یې د پرې کولو توان نه لري او هم دومره سرمایه لري چې کار پی وکړي. په هرات ولایت کې یو بل صراف سهراب صدیقی هم وایي کچېرې د افغانستان بانک د ضمانت پیسې کمې کړي حاضر دي چې جواز واخلي.
اگر اداره مسئول هزینه مجوز را به حد اندک برسانه
که مسئول اداره د جواز به ټیټه کړي مو حاضر یو چې جواز واخلو او کار وکړو او خپل کار له جواز سره تر سره کړو. خو د دې جواز د ورکړې توان نه لرو، کار نشته، راکړه ورکړه ډیره کمه کیږي، د خپلې کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوو، مجوز خلا پریږده.
توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم، چی برسه به ازی که ما به خاطر گرفتن مجوز.
مخکې هم په هرات ولایت کې په دې تړاو د طالب ځواکونو لخوا یو شمېر صرافان نیول شوي وو چې دوی یې په غبرګون کې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی وو. د طالبانو حکومت نه یوازې په هرات بلکې د پلازمینې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې له صرافانو غوښتي چې د کار جوازونه ترلاسه کړي. یو شمېر صرافانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت ورنه شپږ شپېته لکه افغانۍ چې د دوی په خبره شاوخوا یو لک ډالر کېږي ضمانت غواړي. دغه شان بانکي سټېټمنټ هم غواړي چې د دوی په خبره دا هم نږدې پنځه شپېته لکه افغانۍ کابو یو لک ډالر کېږي. په هرات کې د صرافانو په خبره نږدې اتیا سلنه ګرځنده صرافان نشي کولای دا غوښتنې پوره کړي چې له امله یې په دغه ولایت کې نږدې اتیا سلنه د اسعارو د راکړې ورکړې کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. په دې اړه مو د هرات د والي ویاند سایس سیدی هم وپوښته، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په هرات کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجي غلام محمد صحرابي د دې ستونزو د حل په موخه د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خواستای ما از امارات اسلامی و از افغانستان بانک است.
زموږ غوښتنه له اسلامي امارات او افغانستان بانک څخه دا ده چې د وټون د سر د صرافانو په برخه کې اجازه ورکړي چې کارتونه د ولایتونو د اتحادیو له ریاستونو ترلاسه کړي، ځکه صرافان حاضر نه دي چې د دوی ضمانت وکړي چې دغه ستونزه هواره شي. دوی د خپل معیشت لپاره کار کوي، دوی ته د کار کارتونه ورکړي، یو ضمانت او په مقابل کې یو ضمانت ترې واخلي، یا دې د مالیاتو په سیستم کې شامل کړي او افغانستان بانک ته مالیات ورکړي.
هم کارت خود افغانستان بانک به از اینو توضیح کنه به اوریت اسناد و سند و ضمانت بهتر میشه مشکلات برشه.
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال په هرات کې 430 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې یوازې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه ترلاسه کړي دي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
نور بس دی
شکست سکوت
نور بس دی پروگرام تمو زنور یاس نوری هر کلای کوم. په افغانستان کې د بشری حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو روان وضعیت روانونه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان د عمومي اسامبلې په غونډه کې او تر څنګ په نورو غونډو او کتنو کې ډیر پام واوښت او په پر افغانستان واکمن طالبان د ښځو له حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورن شول. په یو مهم اقدام کې جرمني او څو نورو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې افغانستان به په حق د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځه وړلو لپاره د نړیوال کنوانسیون چې افغانستان هم غړی هیواد دی د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو چلندونو مسله وڅېړي او له هغوی سره حساب کتاب وکړي. د دغسې یو اقدام غوښتنه د بشري حقونو د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په ګډون په کور دننه او بهر د ښځو د حقونو فعالانو او سازمانونو هم په دې وروستیو کې ډېره مطرح کړې ده. جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند په ګډه اعلامیه کې چې یو شمېر نورو هیوادونو هم ملاتړ کړی ویلي چې دوی په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سیستماتیکې سرغړونې او تیری په تیره په دې هیواد کې لخصو او انجنو سره د جنسیت پر بنسټ تبيزي چلند غندي په دې اعلان کې ویل شوی چې د نړیوال قانون لمخي افغانستان مسؤل دی چې د دغو سرغړونو مخه ونیسي. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ او د بخښنې نړیوال سازمان امنيستي انټرنیشنل په ګډون یو شمېر لورو هم د دغو هیوادونو د ورستي اقدام هرکلای کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د دغه هیوادونو د دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ نور هیوادونه هم هڅول چې له دغه اقدام سره یو ځای شي چې د افغان خزو په وړاندې سرغړونو ته د حساب ورکولو پروسه مختلفه شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنيستي انټرنیشنل هم نن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او خزو پراخ او سیستماتیک سرغړونه د هغوی له بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو څخه ښکارا سرغړونه ده او د بخښنې نړیوال سازمان هم د یو شمېر هیوادونو وروسته اقدام یو خ انګام بلل دی. نن د نور بس په دې خبرونه کې له خزینه فعالانو سره همدا موضوع څېړو چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مهم سټیج کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغان ښځو د بشري حقوقو د وضعیت ته چې په دې وروستیو کې ډیر پام اوښتی دی. آیا دا به وکولی شي چې په افغانستان کې عملاً د ښځو د حقونو په وضعیت کې کوم بدلون راولي او واکمن طالبان به اړ کړي چې له خپلو سختو چلندونو په شا شي؟ دې خبرونې ته مو څو میلمنې دعوت کړي دي، خو زموږ تخنیکي همکار وایي چې خزینه فعاله خدیجه امین د ټلیفون لارې سره وصل ده، نور میلمنې به هم ورو سره سره وصل شي. خدیجه امین، خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی پوښتنه، څومره دغه وروستیو څرګندونو ته تاسو هیله من یاست چې دا به وکولی شي عملا په افغانستان کې د ښځو په اوسني ژوند کې بدلون راولي؟ هغه فشارونه چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په مختلفو بڼو لګول شوي، آیا د هغو له لرې کېدو سره به مرسته وکړي؟
مننه ژوندۍ اوسه. څرنګه چې ګورو په دا په دې وروستیو کې وضعیت لږ تغییر کړی ده، نړۍ هم متوجه شوې ده اوس پوهېږي چې باید دوی عملي اقدام وکړي، ځکه چې درې کال کېږي چې د افغانستان ښځینه د افغانانو په څو وضعیت کې ژوند کوي. نو دا په دې معنی ده چې موږ ته اوس یو هیله پیدا شوې ده چې دا به د افغان ښځو په وضعیت کې لږ بدلون به راولي، ځکه چې کدا نړۍ په دې تیر درې کال کې دا کار کولای وای نو اوس افغانستان په دې وضعیت کې نه و. خو بیا هم موږ هیله من یو د دوی دا کار ته موږ سپاینه کوو، ځکه چې باید دا کار وشي چې طالبان باید دوی باید په محکمې ته واستول شي، ځکه چې څنګه چې موږ ګورو څه چې په افغانستان کې روان دي دا عدالت نه دي او د ښځو او د بشري حقوقو ته دا یو سپکاوی دی.
لدينا مخکې هم ډیر ځلي مختلفو لورو د بشري حقوقو فعالانو د نړۍ مشرانو په دغه سي مهمو غونډو کې دا موضوع راپورته کړی ده او طالبانو ته انڅرګند پیغامونه هم ورکول شوی دي چې دوی باید لخپل دغه اقداماتو په شا شي. فکر کوي چې دا ځل به دغه ورستی پیغامونه طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه دا موضوع جدي تعقیبوي؟ د بشري حقوقو موضوع په تیر بیا د نجونو او ښځو د حقوقو مسله
څنګه چې تاسو ول ډیر خبرې وشو د افغانستان پاک لباندې خو څه تغییر را نه کوي، لیکن مونږ هیله لرو چې نور هیوادونه هم د سلور او پیزه واټر یو ځای شي. دوی باید د ښځو ملاتړ وکړي، ځکه چې افغان ښځې واقعاً په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي په افغانستان کې. نو مونږ هیله من یو چې دا وخت نو هر څه بدل شي، ځکه چې طالبان ګوري چې یو څو ورځ مخکې هغه د ښځو کانفرنس چې و په البانیا کې، نو دوی به پوهېږي چې اوس افغان ښځې هغه ښځې نه دي چې لکه پخوا غوندې خاموش اوسي. نو ښځې هم پوهېږي چې دوی حق لري، نو اوس نړۍ هم د افغان ښځو دا اوس متوجه دي او دا کانفرنسونه او دا جلسات چې د افغانستان پاک رانیسي دوی متوجه شوی ده چې افغان ښځې خپل حق غواړي او دوی حق دي چې باید آزاد ژوند وکړي. او زه څه چې ګورم دا به طالبان باندې ډیر
اثر وکړي، ځکه چې اوس هر ورځ ګورو چې وضعیت تغییر کوي، یعنی په مثبت ډول باندې نړۍ متوجه شوې ده چې افغان ښځې خپل حق غواړي او هغوی خپل حقونه ته باید ورسیږي.
د طالبانو د حکومت یو ویان د دغه هیوادونو د وروستي اقدام په وړاندې په خبرګون کې ویلي دي چې دوی بې ځایه دغه یو اقدام کوي. د دوی په خبره چې په افغانستان کې د ښځو د نجونو حقونه خوندي دي، ورسره موافق یاست؟
نه، د طالبان فارس وایي چې په افغانستان کې روان دي، په کوم اسلامي هیواد کې روان دي؟ افغانستان کې انجن مکتب ته تللی شي، دا په کوم دین په کوم مذهب کې ده چې انجن ته اجازه نه ورکوي چې درس وایي؟ دا خو ډیر مهم ده. څه چې طالبان وایي هغه خو طالبان وایي، او څه چې مونږ ورو څه چې افغان شته په افغانستان کې څنګه چې ژوند کوي، نه دا خو ټول نړۍ ګوري چې دا څه چې طالبان کوي دا عدالت نه دی، دا د ښځو د حقونو ته خو احترام نه لري. طالبان خو وایي، طالبان خو نه غواړي چې ښځو پاکه خبرې وکړي، ځکه چې هغوی پوهیږي څه کارونه چې په افغانستان کې روان دي، هغه نه عدالت دي نه اسلام دي، هیڅ نه دي. هغوی خپل سیاسي اهدافو ته د رسیدلو لپاره د ښځو نه استفاده کوي، ښځو باندې هغه فشار راوړي، ځکه چې هغوی خپل قدرت غواړي، هغوی خپل سیاسي برخه غواړي. دا غیر لپاره دا کارونه چې په افغانستان کې طالبان کوي دا دا زما په نظر عدالت نه دي، ځکه چې شزه الته لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي.
دغه طالبان چې اکثرا په داسې مواردو کې چې د بشري حقوقو موضوع را برسره کیږي، په تیر د ښځو او نجونو، دوی معمولا د شریعت باندې ډیر تاکید کوي، وایي چې د شریعت لمخې په افغانستان کې د ټولو خلکو په تیر د نجونو او ښځو حقونه خوندي دي. هغه تفسیر چې دوی له شریعت څخه کوي، دا په مختلفو هیوادونو کې بیا کومو ګورو نورو اسلامي هیوادونو کې وضعیت بل ډول دی. ولی
زه وایم چې طالبان کوي چې ټول د شریعت په اساس، نو آیا افغانستان یوازنی اسلامي هیواد ده؟ دا څنګه ده؟ په بل اسلامي هیوادونو کې د ښځو وضعیت داسې نه دي، ښځې حق لري چې درس وایي، ښځې حق لري کار وکړي، لیکن څه چې طالبان کوي دا نه په شریعت کې ده نه په دین کې ده. هغه ما وویل چې د هغوی ایدیولوژي ده، د هغوی سیاسي اهداف ده، چې هغوی غواړي خپل ځان ته ګټه لاسته راوړي، نو د هغې لپاره څه ښځو باندې فشار راوړي؟ دا په هیڅ دین او مذهب کې نه ده. څرنګه چې ما وویل، هیڅ اسلامي هیواد داسې لکه افغانستان غونډې شزو باندې بندیزونه نه ده لګولې چې طالبان کوي.
ډېر مننه اغلی امین. د مدني فعال او د بشري حقوقو مدافع اوګي امیل هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوې ده. اغلی امیل، خبرونه ته خراغلاست.
مننه کوم، تاسو ته سلامونه قدرمنو میلمنو ته اوریدونکو ته.
کور ودان نه پوهیږم چې تاسو دا بحث تر اوسه پورې تعقیب کړی کنه. دا تعقیب کړی زموږ بل میلمنه خدیجه امین ده، او پر دې خبرې کوو چې دغه د بشري حقوقو په تیر د ښځو او نجونو د حقوقو موضوع چې په نیویارک کې ملګرو ملتونو په مقر کې ترڅنګ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د ویناوالو او ترڅنګ په کتنو کې را برسېره شوې ده، په دې مو نظر واخیست د اغلی امین چې آیا دا به مرسته وکړي له دې سره چې طالبان نو سره د یو نړیوال میکانیزم له لارې حساب کتاب وشي؟ ځکه چې یو شمېر هیوادونو ویلي دي چې دغه د ښځو موضوع په افغانستان کې باید د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا به وکولی شي د ښځو په وضعیت کې کوم بدلون راولي؟
مننه کوم. کواکان دغه ټول هیوادونه چې اوس په دې عمومي اسمبله کې دوی سره راټول شوي دي، زه فکر کوم که د سجمی دوی دې ته متفق شي او نیت ولري، اراده ولري چې یو فشار لري نه په دوی باندې یو شدید غبرګون دی او دیو میکانیزم د لارې نه په دوی باندې داسې یو برخورد وکړي چې دوی لاسر شي، ځکه چې دا خو هېڅ توجیه دوی نه لري. ځکه د بخښنې نړیوال سازمان څو وخت مخکې د نجونو د ښوونځیو د تړلو په وړاندې یعنی شدید خبرګون خو د نو خبره پدې کې چې دا خو د انجونو اساسي حقونه دي نن چې نړیوال حالت او دلته وخت شری او خپل دیننه افغانستان کې ډیر خلک خپل اوازونه پورته کوي د دې فشار لاندې راوستل دي یو مګر د دې په ګونه کانه دي د دې په ګونه کې مالو شری دې باندې هیڅ تاثیر نه کوي ساغیز نه کوي هیڅ اصلا دې ورځ کې چې کله دې مصاحبین کوي یو رقم خان دی ول دنجونو ها ها دنجونو مکتبونه کو یعنی ایس امنیت نه لرو چې دا باید اخلاص کو او اخر یو څوک په یو پروګرام کې په یو ډیر جدي پروګرام کې ویل شاف شاف نه شفتالو مونږ ایس اصلا نه غواړو چې د شپږم ټولګي نه پاس جینکۍ مکتب ته لاړ شي نو که داسې نړیوال شارونه دی باندې نه یو ملل متحد یو تصمیم ونی نیسي جدي یو دریځ ورنه کې که داسې ادامه پیدا کړي دا څلورم کال دی یا ورځ تعلیم نه شاته پاتې کېدل زه فکر کوم چې دا لوی جفا دی او هغه د تعلیم نه چې څوک یا ورځ یا د کم موده پکې ځان راشي هغه بیا نورمال حالت خپلولی نشي اوس هم جنکۍ درې کال او دا د څلورم کال چې دوی د مکتب نه پاتې شول دا لوی ضربه ده لوی خیانت شو لوی ظلم شو ځکه دوی هېڅ کله به هم میلیونونه میلیونونه جنکۍ به د امیش د پاره خپل هغه ارزوګان ته ونه رسیږي ځکه درې کاله کې هغوی ستر کېږي هغوی یا جبري ودونو کې مجبوریږي یا یو کار کېږي مثلا بالکل لوی وي بیا که لس کاله تیر شي د دوی او که نور هم دینه زیات تیریږي کم تیریږي بیا هغه نشي کولی به هغه مکتب ته لاړ شي هغه بیا خپل هغه هیلو ته رسیدل ناممکن.
تاسو یو څه لمن یاست ملګرو ملتونو د ورستي اقدام ته د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې پزغرده وویل چې په افغانستان کې اکثرا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیکي ځپنې لپاره کار اخیستل کیږي او دوی وویل چې دغه جنسیتي نابرابري په دې هیواد کې ډیره راڅرګنده ده. د هغې مرستیال په سیاسي چارو کې روزمیرو دی کارلو چې څمو د مخکې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ له چې طالبانو هم په دې غونډه کې ګډون کړی و د دې غونډې مشري کوله دې هم یو ناهیلي څرګنده کړله و یو شمیر هیوادونو چې غوښتل د دوحې پروسه مخته یوسي د طالبانو د دغو وروستیو قوانینو په تیره بیا د وروستي فرمان چې په هغه کې ښځې ډېرې ځپل کېږي له دغه وروسته ډېر هغوی هم ناهیلي دي او داسې فکر نه کوي چې دغه د دوحې پروسه به مخته لاړه شي. د دوحې پروسه هم د طالبانو لپاره مهمه پروسه ده. نړیوالو ښکېلتیا ممثل ملګري ملتونه دي په افغانستان کې ځکه لویدیځ هیوادونه له طالبانو سره اړیکې نه پالي یوازې یو شمېر هیوادونه دي چې د افغانستان ګاونډیان روسیې چین او د دې په شمول باندې او اکثره لویه مرسته چې د په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په برخه کې کیږي هغه د ملګرو ملتونو لخوا کیږي په تیره بیا د لویدیځو هیوادونو او په راس کې هم د امریکا له لوري. که چیرې دغه د افغانستان موضوع د یو نړیوال میکانیزم له لارې بررسي کیږي یا څیړل کیږي او په هغه کې واکمن طالبان مسؤول ګڼل کیږي فکر نه کوي چې دا به وضعیت له دې هم بدتر کړي؟ نه یوازې د بشري حقونو په موضوع کې بلکې په افغانستان کې ډیر خلک وږي دي تږي دي او مرستو ته اړ دي.
ځکه چې دوی دا د ښځو مسله کلک نیولې ده او نړیوال هم جرأت کوي چې بشري مرستې خپل ورسوي او د دې قوانین ورسره بلې د میرمنو په مقابل کې دومره هغه ډېر ضروري ازادګان ته چې میرمنې باید ولري هغه ورسره بلې یعنی ته فکر وکړه چې وایي دکاندار سره دې خبرې ونه کړي نو په اشاره خبرې وکړي څوک یې اوس خو دلته په افغانستان کې ډېر نارینه لاس ورکړل میرمنې سرپرست نه لري نارینه نه لري هغه نه لري نو چې د خپل ژوند د بقا دپاره که دا هلې ځلې ونه کړي نو بیا څنګه کېږي؟ دا خو ډېره سخته ده. زه نه پوهېږم چې دوی چې قوانین هغه کوي یا دې بړخه اړخ ته ګوري چې افغانان څومره ستونزې لري
دوی د دې افغانستان نه دی، دوی په سترګو نه ویني، دا د میرمنو حالتونه ایواز دي، د خار تو خزي نه دی. تا تاسو تلاش چاغوی باید مبارزه وکړي چې د انسان د صفاتو څوک پیژني. دونه بلاستونز سره غوی مخفي کنړیوال یو یو سروي وکړي، د نږدې نه خپل ټیمونه ولېږي، بیا پوهېږي چې په دې جغرافیا کې څه تیریږي، په دې وطن کې څومره بد حالت حاکم دی. په اقتصادي لحاظ هغوی بیخي تحت صفر دي، بیخي هلته ژوند نشته، سړی بیخي بېزار کېږي د ژوند نه. نو خبره په دې کې ده که دوی باندې داسې فشارونه را نه وړي او دوی همداسې خپل دغه دریس ته ادامه ورکړي، زه فکر کوم چې بیا نو ملل متحده هم د دې استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي. بیا نو خلک دا فکر کوي چې د پردې شاته به بل خبري او دغه برنامه د بل چا به وي، په دوی به تدقیقي او دوی کوي، دوی ته هیڅوک هم په تکلیف رسولی نه شي. دوی سره د دوی فکرونه هیڅوک اړولی نه شي. د دوی هغه کوم قوانین چې غواړي چې په ښځو باندې څومره ظلم وکړي چې مخه یې نشي نیولی، دخل نړیوال دا دومره سال قانونه د بشري حقونو د دفاع دپاره، دا خپله ملل متحد، دا خپله امریکا، دا نه څه چې په دې کې یو څو نفر حاکم شوي دي، هر څه غواړي وکړي او دوی به هیڅ ورته ونه ویل شي.
مننه وګه یامل خدیجه امین، تاسو مر سره وو سه کور ودان چې منتظر پات شولې د ښځو د حقونو بل مدافع رابعه ستانکزی هم د ټلیفون لاري را سره وصل شوې ده. اغلی ستانکزی، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. زموږ د دو نور ملمنو څرګندونه به تاسو نوی اوریدلې، خو موږ په همدې خبرې کوو چې د نړیوالو وروستي عکس العملونه به آیا وکولی شي چې د ښځو پر وضعیت کې کوم بدلون راولي کنه، په دې باندې څرګندونه وکړي. خو راځو تاسو ته، تاسو به حتما هر هغه خبره چې د ښځو د حقونو په ارتباط باندې کېږي، که هغه په کور د نوي یا په نړیوال سټیج کې وي، دا به تعقیبوي، ځکه چې ستاسو ژوند پورې تړلی دی. دغه وروستۍ ویناوې څرګندونې چې په وروستیو څو ورځو کې د نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کې یا د عمومي اسامبلې تر څنګ را برسېره شوي دي، څومره هیله بښونکي دي؟
سلامونه تاسو قدرمنو میلمنو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. مننه ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړله. ما د خویندو نظرونه ونه اورېدو، په هر حال مطمئنه یم چې دوی هم هغه جامع نظرونه وړاندې کړي. خو کومې خبرې چې نن ورځ راپارېدلې او دغه لپاره غږونه پورته کیږي، زه مطمئنه یم چې په دې چې مثبت اغیز به پر افغان میرمنو باندې، افغان میرمنې چې هلته افغانستان کې اوسېږي، پر هغوی باندې هېڅ مثبت اغیز نه ده کړی. یعنی د هغوی پر ژوند او د هغوی د تحصیلي او کاري موضوع باندې، ځکه چې که مونږ غواړو چې ښځو ته حق یا ښځو ته کار غواړو، مونږ باید ټولنیز امن ته کار باید وشي. تاخدي حکومتونو یا د حاکم نظام مکلفیت او مسؤلیت ده چې باید هغه چاپیریال، هغه زمینه مساعده کړي چې دوی غواړي. دوی صرف قوانین وضع کوي، ورځ پر بلې قوانین سختیږي، قوانین دوی وضع کوي، خو د دې لپاره چې ټولنیز امن ته باید څوکي، هغه ته هیڅ پاملرنه نه کیږي. او دویم موضوع چې ډیره مهمه ده، باید
تاسو د افغانستان ځای، تاسو د ټولنیز امن یادونه وکړه. خزه په ټولنیز امن کې څومره مهم رول لوبولای شي، څومره رول لوبولای شي؟
خزه چې د څومره مطمئنه نیوي چې په دغه ټولنه کې زه په امن کې نه یم، نو خزه څنګه جرأت کوي چې په یو مرساله ټولنه کې خزه له کوره ووځي، خزه د خپل غږ چاته او خزه د خپل راتلونکي لپاره یو څه غواړي او یې نه ووځي.
بله، مننه. کراشو دی خبره ته چې مخکې اغلی امیل هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې طالبان په دغه خبرو سر نه خلاصيږي. طالبانو کراشو دی افغاني ټولنې ته که دغه غږونه نن ورځ په نړیوال سټیج کې را پورته کیږي، دا د اکثرو افغانانو غوښتنې هم دي. په تیره بیا د ښځو او نجونو غوښتنې دي. ښځه غواړي، نجونې غواړي چې زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي، او بلاخره په د لوړو زده کړو له لارې بیرته ټولنې ته خدمت وکړي. درازو د ټولنې خدمت ته یو مهم برخه، یا یو مهمه برخه چې ښځو ته سخته اړتیا ده، هغه د روغتیا برخه ده. که چیرې ښځې له لوړو زده کړو بې برخې کیږي او د تحصیل زمینه ورته نه برابرېږي، سبا ورځ به دغه افغاني ټولنه متخصصې ډاکترانې له کومه کوي؟
مننه همدې خبرې ته زه چې راتلم هغه تاسو رامخته شوی. ګورې، که مونږ په ټولنه کې 15 کاله یا 10 کاله د ښځو په زده کړو یا کار باندې بندیز لګېږي، دغه زه یوه پوښتنه له تاسو نه کوم، دغه ستونزه یا نقصې چا ته رسیږي؟ که اره دله په افغانستان کې حاکم یا هغوی ته دومره زده نه رسیږي، ځکه چې اقتصاد د هغوی په لاس کې ده. د هغوی که ښځې که لوڼې که مېرمنې ناروغېږي، هغوی هر رقم ته لار ورته برابرولی شي. د ستونزه دا ده چې د مونږ ولسونه ورسره په غم کې پاتې کیږي. کله چې مونږ اوس وایو چې د ښځو لپاره دلته غونډه ونیول شوه، دلته د مونږ سره همدردي وښودل شوه، دلته دا داسې وکړه، دا داسې ویلې، پلانکۍ وزیر یې داسې ویلې، نه، دا مونږ دردونه نه دا واقعي. ګورې، مونږ او تاسو که د دنیا پالیسۍ ته ګورو، اوس دنیا د مونږ د ښځو لپاره خپل اسکار نه قرباني کوي، د مونږ لپاره څه نه کوي، صرف د مونږ نه همدردي کوي، وایي چې دغه کار بس تاسو ده، باید خپل لورانو ته یا ښځو ته د کار او د تحصیل زمینه برابره کړي. نو کله چې مونږ ښځو ته د کار یا د تحصیل زمینه غواړو، یا د مونږ حاکم نظام یې غواړي، حاکم نظام قوانین که سختوي، قوانین وضع کوي، نو د دې حل لارې لپاره باید یو ټکی یا یو آپشن په دې لپاره هم باید ولري چې څنګه مونږ کولی شو دغه ستونزې حل کړو، دغه ستونزې څه رقم ته باید حل کړو. له ډاکټر صاحب قرضاوي نه چا پوښتنه څه وکړله چې د ښځو د سفر په هکړه، چې که ښځه یوازې سفر وکړي، هغه اول کې دغه ټولې موانی چې د اسلام نظر دی هغه یې ویلي، په آخره کې یې بیا ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حدیث ویلی چې داسې بشارت یې ورکړی چې داسې وخت کې به راشي چې ښځه د حمل په فضا کې له عراقه تر مکې سفر وکړي. نو ګورې، کله چې د امن فضا موجوده وي، یوه ښځه مطمئنه وي چې زه دغه له کوره وځم، تر ښوونځي پورې ځم، تر روغتونه پورې ځم، تر کار یا تر پوهنتونه پورې ځم، ماته د امن فضا موجوده وي، نو اوس باید د امن هغه فضا ته کار وشي، هغه قوانین چې دوی غواړي چې دغه کې ښځه باید په امن کې اوسي. که مونږ او تاسو ګورو، په نوره دنیا کې یو نارینه دغه جرات نه کوي چې په رسمي فضا کې یو چاته موانع ایجاد کړي. نو دلته هغه قوانین وضع شوي دي، هغه چاپېریال تکار شوی، د دې لپاره ټوله ورځ په دې باندې پالیسي یا کار نه ده شوی چې فرامین رامنځته کړي، قوانین دا سخت دي، ورځ تر بلې په ښځو باندې هغه چاپېریال نوره مرسانه کړي، او د دې د حل لارې لپاره هېڅ هم ونه اوسېږي. نو اول باید حکومت خپل پالیسي کې بدلون راولي، چاپېریال د ټولنیز امن لپاره کار وکړي، چاپېریال ښځو برابر کړي، او د دې تر څنګ ولس ته چې زیان رسېږي، ولس ته پکار ده چې د مونږ ورونه، د مونږ پلارونه، ټول د خپلو د لورانو د ښځو د حق لپاره خپل غږ پورته کړي، او دغه افغانستان دننه کې دغه خبره حل
شي. مننه اغلی سنګزای. اغلی امین، تاسو ته درځو په دې برخه کې چې نړیوالو ووس د ښځو حقونو یا د ښځو او نجونو په وړاندې سرغړونو موضوع ته جدي پام اړولی دی، او موضوع یو څه داسې ښکاري چې جدي کیږي د عدالت نړیوالې محکمې ته که چیرې دا موضوع وړاندې شي. له دې سره په خپله نورې د ښځو د حقونو مدافع ټولنې څومره مرسته کولی شي، څومره دغه اقدام ملاتړ کولی شي؟ په کور دننه ښځینه فعالانو څومره دغه اقدام ملاتړ کولی شي چې وکولی شي دا په یو ډول باندې د فشار یو آله وګرځي چې دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی، دا وضعیت نه د افغانستان په ګټه ده، نه د راتلونکي په ګټه ده، او نه د ولسونو. بلې، اغلی امین مهرباني، ساسو غږ اوریدل کیږي؟
سرنګ چې معلوم ده دا ډېر مهم ده، ځکه چې د نشاجه چې په افغانستان کې دي، موږ چې د افغانستان نوار یو، نو سرنګ چې په دې تیر درې کال کې موږ همیشه یو بل سره یو ځای یو ملاتړ کوو،
نو اوس هم دا ډیر مهم ده چې خو ټول هر څه مهم ده چې باید افغان نارینه مونږ سره یو ځای شي چې بدبختانه مونږ ګورو چې هغه څنګه چې مونږ د هغوی ملاتړ ته ضرورت لرو هغوی مونږ سره نه دي. نو که اوس دا فشارونه سره چې نړیوال په طالبانو باندې راوړي نو په افغانستان کې دننه نارینه مونږ سره یو ځای شي مونږ نه ملاتړ وکړي فکر کوم چې دا اوس ډېر مهم ده ځکه چې دا رښتیا ده چې دا تیر درې کال کې مونږ شته خپل حقو لپاره مبارزه کوو او خپل غږ اوچت کوو لیکن یوازې دا هیڅ امکان نه لري اوس باید نارینه هم مونږ سره یو ځای شي او زه مطمئن یم چې ډېر ژر به مونږ خپل نتیجه واخلو او ډېر ژر به افغان ښځې دا زندان نه به آزاد شي.
مننه اغلې امین. اوګي امیل تاسو به حتماً را سره یاست ګمانم. تاسو ته درځو په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه سرغړونو موضوع یا دا چې په افغانستان کې د کلتور یا د معافیت کلتور حاکم دی دا ډیر وګړه مخینه لري تقریبا څه باندې څلور لسی زره هيسه په افغانستان کې ډیر جرمونه تر سره شوی دي ډیر سرغړونه شوی دي د بلې د حق د جرمونو نړیوال محکمې هم هڅه پیل کړې و چې دغه موضوع ته رسیدګي وکړي او بل اخر په یو ډول باندې هغه عاملان چې په افغانستان کې له بشري حقوقو یا د بشري ضد جرمونو باندې تورن دي له هغه سره یو حساب کتاب وشي خو تر اوسه پورې داسې دغه پروسه هم داسې به نیمګړې پاتې ده او چا ای غم نه دی خړلې هر حاکم چې راغلی هر حکومت چې راغلی د خپل ځان ساتلې دی او دغه موضوع جديده تعقیب کړي یو الهه تمام ممکن دا وي چې طالبان زړور شوی وي چې تر اوسه پورې چې په افغانستان کې مخکنه یو سرغړونه سره حساب کتاب نه شوی نو دوی سره به څوک حساب کتاب کوي کچې دغه اقدام کیږي د عدالت نړیواله محکمه په دې کې ښکېل کیږي ایا دا تاسو یو داسې اقدام بولی چې یو نوې وربه پرانیزي هغه څه په وړاندې چې د نړیوالو نورمونو یا په نړیوال قانون کې هغه د منلو وړ نه دی په تیر بیا د حقونو موضوع چې یو انسان حق لري زده کړې وکړي کار وکړي آزادانه وګرځي را وګرځي.
بالکل کچېره دغه مسله جدي اونی ولشي دای بهترین فشار دی خو متاسفانه ډېر زیات باور نه لرم هله من يم چې دوی دغه غږ پورته کړي نړیوال محکمې ته دغه موضوع دوی ورسوي او عملی بڼه ولري دا به ډېر کومک وي دا به آخري فشار په دې باندې چې دا به وکولی شي درې کاله خو هغه سې اوستې شو چې اوس دغه کال کې څه وکولی شي د دوی مخه ونیول شي او دوی لاس په سر شي چې د میرمن لپاره د ډېر ور باندې دونه غیر ضروري فشارونه او محدودیتونه چې دوی بندیزونه هره ورځ شپې خوب ویني او سهار ور باندې عملي کوي دنه لاس په سر نشي. نو دا د ملل متحد ته ټول دنیا ته شرم دی چې په دې ځمکه کې په دې مکه د دې ژوند بخون کی ستوري پر مخ دلته یو داس یو حالت جریان لري خو دې پستر ګوینه و ځکه اوس نړۍ خود د سینې د چې دې تنه سبا خبره نه دي زمون حالت یو ډون دی لیدای شي اوس ټول ته معلوم دی واځي د چې حالت دی او کدا کارو شي دا خو ډیر لوی اقدام کاملی غنه ولري خو افسوس د دې لري نه زده د جمهوریت کې په پارلمان کې چې څونه وګختل څومره جرمي اشخاص هلته چې مجرمین او هغه معلوم الحال د وکیلانو د پارلمانو دلته چې د وخت هغه عدالت انتقالي عملي شي. هلو اوري؟
بله بله مهرباني تاسو ښه اوري او مهرباني
عدالت انتقالی باید دلته باید عملی شي دوی په خپل چې مجرمین او یو تعداد زیات البته زیات تعداد دوی وکولای شو چې دی مثلا نه باید شي دغه قوانين هغه چې فعلاً د پارادینه باید موږ صبر وکړو دا په راتلونکي وروڼه بیا فکر وکړو. نو متاسفانه کدی نو وړي دنیا یې باید وګوري
په خپل د ملل متحد د بشري حقوقو سازمان باید حتماً د پدې فشار وړي دنیا کې موږ افغانان چې په نړۍ په ګوټ ګوټ کې یو د نورو هیوادونو د اسلامي همکارۍ سازمان دا هیوادونه کولای شي دغه سازمانونه کولای شي چې په دې باندې فشار وړي او کدا کار وشي دې مطمئن یم چې دا مثبت اغیزه کوي او د شکل به مونږ یعنی ډېر لري بلې لکه د خو خبره چې دی ویلې به مونږ خپل عقلو ته ورسیږو یو څه نرمښت راشي یو څه سابه وباسو بالکل ټول روان شي دی باور وکړه چې دا حالات څوک د نږدې نه وګوري ډېر زیات دردونکي دي اورېدلې خو په هر صورت ورته وګوري چې څه څه ده
مننه وګه یامل رابیا ستانغزای تاسو یو موده په لوګر کې یو مسولیت هم درلود تجربه لري لوګر هم کابل ته نږدې پروت ولایت دی خو یو څه خوار د دومره د هغونی کار ورته نه شوی تاسو چې هلته کلیو او باندو ته تللی د خزو وضعیت مول نږدې کوت اول راته ویل شي چې هلته تحصیل یافته میرمنی په دې لوګر کې پیدا کیدی په تیر بیا د روغتیا په برخه کې او ځینو نورو هغو برخو کې چې د خزو د لری پروتو کلیو او باندو د خزو ژوند ډیر پوري تړلی وو
بالکل د کله چې لوګا سلاړم ما ته وړي د لاس په هغه شلو کلونو کې موږ څنګه فرصتونه له لاسه ورکړي سره د دې چې موږ په لوګا کې د کډونو خدماتو کې موږ درلودو خو اکثریت بچي په لوګار وی او تخصص به درلودو معمولا هغه ټول په مرکز کې ول موږ په لوګا کې په روغتون کې یو متخصص درلودل سره هم د بدخشان او په وخت کې نو هغه په مرکزی روغتون کې البته نه صحیح څنګه کې نو موږ هغه چې ما غوښتل او چې موږ باید دلته لدیجن کسان معرفي کو چې هلته تلنګونه واخلي عالي تحصیلات ادامه ورکړي چې هلته ضرورتونه دي او که دې ته راځي چې په لوګر کې په کلیو کې څومره کار شوی وه کار څه یې وخت د قناعت وړ نه وه د ولایت بودیجه هغه امکانات چې ولایت ته مختص وي هغه د شادي وخت وو او اوس چې موږ د لوګر نفوس دا کتل چې نفوس څومره ده غوښتل څومره دي هغه هېڅ بسنه نه کول دي
هغه د پښتنه مې د دې لپاره وکړله چې دغه چې کابل ته نږدې ولایت لوګر او چې لوګر کې دغه حالت په پکتیا نه مونږ راپورونه درلودل پکتیکا نه درلودل چې یو متخصص ډاکټر حالت نه و یو دوه هندي ډاکټر یو وخت حالت کار کاوه هغه هم هغه شرایط نه شو زغملای او کارونه یې خوش کړ نو راځو د خبرې ته چې طالبان اوس په افغانستان کې واکمندي دي دغه ټولنې مسولیت ورلغاړي ټولنې ټول وګړو ته باید دوی رسیدګي وکړي په تیر به د روغتیا په برخه کې د ماشومان او د نجونو د خزو دغه او څه دوی وای چې موږ دغه حقونه ورکړی دي د خزه د نجونې د نجور
دغه نه کوي تاسو پوښتنه ته ما پر ځواب نه لې او اجازه راکړئ چې خپل ځواب تکمیل کړم
زه غواړم چې تاسو دغه له تحصیل سره وتړی د ټولنې دغه دردونه څوک دوا کول شي په تیر بیا د ټولنې دغه برخې د نجون او د خزو د برخې آیا نارینه کول شي
اغه چې کلونه کې چې موږ کوم راستیو ساتو نه دلودو اغه چې لاسه تللې ولا ما خپل راپور کې لیکلې ولا اغه وخت کې او ما خپل چې کله وخت ما زه مرکز سره ما نه دلودل ما دا خبره ورته کړلې چې لوګر کې کوم راکټ باید څه وای چې یو مرکزی ولایت د هیڅ نو وسوي اغه امکانات موجود نه وو بیا به دې لې چې خلک خو جنگونه دي کنه البته خو مخالفینو مونږ پرېګدي اوس خو مخالفینو نهسته دا اغه حکومت چې راځي ګوي عيني توقع چې اوس امارات نه کیږي اغه وخت کې جمهوریت ته کیږي جمهوریت کې لاین کنه ډیرو جمهوریت کې پیسې راتللې او وایو لکه چې البته اغه وخت کې بيخي زنوم د لاس کاله مخکي اوایل د کډي صاحب کې همدغه ایصاف همدغه امریکایانو او د ټول ته زاري کولې چې د خدای له ګوري پروپوزل راکې د تعلیمي برخه کې هر برخه کې چې وي امکانات ورکولو د هغه پروژې هغه به زایې ک آسیا پروپوزل به نو ورکول چې هغه د ټولنې په خیر وي ار څه به خپل شخصي جيبونه دا کول به ته ورنارول هغه رقم ته بنیا دي کار
یعنی هغه لسانه ځای په تیر شلو کلونو کې مو فرصتونه ډیر لاسه لاړل بیا چې په لرو ولایتونو کې یا نږدې ولایتونو کې به ډیر کار شوی وي بله مننه کوم
ټول افغانستان کې باید کار وکړي چې کار هغه رقم ته د قناعت ورکړ نه وسوي مننه
مننه. اغلی خدیجه امین، یو موضوع چې د طالبانو ځینې چارواکي کله کله رابرسېره کوي د ښځو د حقونو سره یا نور سره، ځینې وختونه دوی وایي چې ټولنه د افغاني ټولنه په ډیرو مواردو کې د دې کار مخه نیسي. سنتونه هلته دودونه رسم رواجونه دي، او یو انجلۍ چې په یا ښځه چې په لری کلي او بانډو کې هلته وي، انجلۍ په تیره بیا د زده کړې سره دومره زیات دوی وایي لیوالتیا نه لري، پلرونه میندې. آیا خبره هم داسې ده؟ کله کله چې دوی غواړي چې مثلا دغه یو توجیه کړي چې ولې دغه قوانین سخت دوی لګولي دي، دوی فکر کوي چې ټول افغانستان تر له لوري کلوب او بانډو څخه ګوري، او که دلته ښاري تمدن هم یو څه ایجاد شوی ده په تیرو شلو کلونو کې.
نه، څرنګه چې موږ ګورو هغه موږ نشو ویلی چې په ټول افغانستان کې دا داسې و چې ځینې کورنۍ یا کورنۍ نه غواړي چې ښځې درس ووایي یا کار وکړي. هغه په ډېره ځینې ولایتونو کې وو څرنګه چې هغه لسانیده ویل، نو دا موږ نشو ویلی چې په ټول افغانستان کې، ځکه چې په هره هر یو وخت اوس چې موږ په اسپانیا کې ژوند کوو، په دې اسپانیا کې هم لکه ځینې هغه دي خلک دي، ځینې کورنۍ دي چې په بل ولایتونو کې نه غواړي چې نجونې درس ووایي په اسپانیا کې. یعنی اسپانیا یو اروپایي هیواد ده، همداسې په ټول هیوادونو کې امکان لري چې ځینې کورنۍ اجازه ورکړي ځینې ونه کړي، او ځینې کورنۍ چې په افغانستان کې وو هغه د امنیت لپاره چې هلته امنیت نه و په ځینې ولایتونو کې د طالبانو له امله هغه نه امنه ولایتو، د هغې لپاره کورنۍ ډارېده خپل نجونې درس ته نه اجازه نه ورکول. او دا موږ نشو ویلی چې په ټول افغانستان کې، ځکه چې هر څوک حق لري هر تصمیم ونیسي، او افغانستان ته ډېر وخت نور هم پکار وو چې دې باندې کار وشي، ځینې کورنۍ باندې چې خپل نجونو ته خپل ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي، تحصیل وکړي، درس وایي. نو دا شل کال موږ لپاره کافي نه وو، او موږ نور وخت هم ضرورت درلود، ځکه چې څرنګه چې موږ ګورو په افغانستان کې هر رژیم چې راځي، هر دولت چې راځي، نو خپل ګټې ته ګوري، افغان ښځو ته پام نه کوي، او پام چې کوي هم د خپل منفعت لپاره. نو دا موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې په خپله هم داسې وو، یا ځینې افغانان اوس په دې وضعیت سره راځي ده، هغوی مشکل جلا ده. نو په افغان ښځو خپل ضرورت لري چې درس ووایي، تحصیل وکړي، او په سیاسي اړخو کې هغوی باید حق ولري، تصمیم ونیسي. نو دا څه چې په افغانستان کې روان دي او څه چې طالبان وایي، زه دې سره مخالف یم، ځکه چې ټول افغانان داسې نه دي.
بلی آغلی امین، تاسو مننه. ډیر وخت نه لرو، څو دقیقې وځ دې خبرونه ته پاتې دي، که دا بحث د سره روان غواړو چې اوس چې د طالبانو د حکومت څخه باندې درې کاله تیریږي، د نړۍ هیڅ یو هیواد هم هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. په ډیرو مواردو کې ویل کیږي چې همدا د ښځو او نجونو د حقونو څخه سرغړونه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کیږي. د نړۍ هیوادونه هم په دې کې سره ویشل شوي دي. لویدیځ هیوادونه په تیره بیا د بشري حقونو موضوع ډیر راپورته کوي، او یو شمېر نور هیوادونه لکه روسیا او چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ویټو حق لري، کوم موضوع چې د بشري حقونو سره په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې راپورته شوی دی. موږ لیدلی دي چې دغو هیوادونو هغه پریکړه لیک نه دی تصویب کړی، یا هم له رایې ورکولو څخه ډډه کړې، او په د یوې اعلامیې په بڼه باندې دا را هغه صادر شوی دی. که راشو اوس دې موضوع ته چې که چیرې دغه لویدیځو څو هیوادونو چې دغه اقدام کړی دی، غواړم لاند له تاسو واورم چې آیا له دې سره به ځینې نور هیوادونه چې له طالبانو سره اوس اړیکې پالي هم یو ځای شي؟ په تېره بیا آیا اسلامي هیوادونه به د دغه لویدیځو هیوادونو د وروستي اقدام هرکلی وکړي که نه؟ آغلی وګی امیل، لومړی به له تاسو واورو.
زه فکر کوم کوزه هیله من یم چې نور هیوادونه خصوصا دغه اسلامي هیوادونه باید دی غږ پورته کړي، ځکه چې دوی هم د اسلام دعوه لري. دوی ته باید قناعت ورکړي چې دغه رقم حالت ته دوام ورکول دنیا په تاسو باندې خاندي، ستاسو د دې کړنې مخالف دي، هغوی نه غواړي، او
څه ظلم چې دلته روان دي دا خلک اوس د دې خلاف دي، تاسو نظر لري دوی باید وغوښتل شي، دوی نه حساب دي باید وشي، ځکه چې تر نن پورې چې دوی غږونه پورته کړل دوی وانه اوریدل، دوی پروا ونه ساتل، نو په خپل کړنو باندې ادامه ورکوي. که داسې وي دا خلک خو انسانان دي، آخر حق لري، دغه ملل متحد خو د بشر د حقونو د حفاظت لپاره او د نړۍ د امنیت په خاطر جګړه شوې دي. نو چې زه داسې حالت لرم او دا ځوانه دفاع نشي کولی او دوی ته قناعت ورل نشي کولی، او حتماً داسې یو کړنې هم شته دي چې په دوی باید څه رقم فشارونه راوړي، نو دوی باید آرام کښېنني. او که دا داسې دوام کوي او د دوی کلونه هم زیاتېږي، موږ په دې حالت کې د دې حالت زغمل دومره سخته ده چې هیڅ حد نه لري. نو خبره په دې کې ده، زه هیله من یم چې د ملل متحد معاونه چې ده امنه محمد، هغه چې څو ځلې راغله او دوی مشرانو سره یې وکتل، هغه ښځې سره ګوري، مګر د افغانستان ښځې سره دوی نه ګوري. هغه ښځه نه ده، هغه هم د اسلامي هیوادونو نه او مسلمانه ښځه وه. څومره دوی نه خواهش وکړو، څومره په دوی باندې فشار راوړو، څومره دوی ته یې وخت ورکړی، لمندي وکړه چې تاسو باید بل دا کار وکړي، او هېڅ د هغوی پروایې ونه ساتل. همداسې کوم د اسلامي هیوادونو هغه کوم سازمان چې دی، د همکاریو سازمان چې دی، هغوی څو ځله دا کار وکړو، اما زه دا ټول خلک هم حیران پاتې دي چې دوی ته به څوک قناعت ورکړي. نو هیله من یم چې ټول هیوادونه باید دغه مشکل درک کړي، ځکه دا ډېر اړین ده. دا ډېر د تعلیم سره سیاسي لوبه کول دا نو د کمل وړ نه دی.
مننه اوګي امیل. رابعه ستانه زی تاسو څه وایې پکې لن کرته وای چې ډېر وخت نه لرو، مهرباني.
مننه. زما تمام دغه ده چې د سیمې وادونه، امریکان، غربي، اروپایي وادونه، دا ټول څنګه چې په دوه کې قرارداد سره وکړو او دغه پیو منل چې همدغه سم پاسپورټونه د جمهوریت په ټاپه توضیح کوي، خلکو ته یې ورکوي، ځانونه یې دوی مخلي، همدا اوس د جمهوریت پیسې دوی په جیبونو کې ګرځوي، همدغه رقم چې دغه پیسې او دغه پاسپورټونه یې پیو منل، نو د ښځو په برخه کې هم فشارونه پیدا وړي. او دا خو اول کې د شرم خبره هم ده چې دغه موږ د نورو نه غواړو چې د موږ حق نه وغواړي، خو دا که دغه زمینه برابره سي، اول د ما غوښتنه د امارت نه دغه ده چې راځي افغانان یو د بل په ژبه پوهېږو، یو بل تم سره معلومه یو، راځئ چې کینو دغه ستونزه په خپل منځ کې سره حل کړو. که دوی بیا همدغه ته خوشحالېږي چې د مونږ خبره یا د مونږ غږ نه اوري، د بل چا غږ یا خبره ور خپې لګېږي یا خو ته ښکارېږي، د همدغې له ادرسه یو څه یو باید فشارونه پرې راشي چې دغه دغه فاجعې مخنیوی وشي، او د ښځو د کار او تحصیل ته دوی اجازه ورکړي، ځکه چې دغه فاجعه افغان ولس ته رسېږي. زموږ ولسونه لس کاله وروسته به نه ډاکټره لري، نه به په ټولنه کې معلومه وي، نو بیا به له سختو حالتونو سره همدا ولسونه مخامخ کېږي. نو غوښتنه مې همدغه ده چې اول کې افغانان په خپله سره کښېني، او خدای دې دغه ورځ راولي چې نور اختلاف په منځ کې پاتې نه شي، او ټول په خپل منځ کې کښېني، قوانین رامنځته کړي، هر هېواد د خپل ځان کښېني، خلک کښېني، خپل هېواد لپاره قوانین جوړوي، سهولتونه رامنځته کړي، او د خلکو لپاره حکومتونه مکلف دي چې خدمات وړاندې کړي. مننه.
مننه کور ودان. خدیجه امین، تاسو څه پکې وایي؟ مهرباني.
مننه ژوندی سي. څرنګه چې ما ویلې دا بیا هم وایم چې مونږ لپاره ډېر مهم دا ده چې مونږ باید یوځای شو، او یوازې ښځې نه، باید نارینه مونږ سره یوځای شي، او مونږ باید په هر هېواد کې یو، نو هماغه هېواد نه وغواړو چې خلکو نه وغواړو چې خپل دولت باندې فشار راولي چې هغوی هم په دې تصمیم کې یو ځای شي. نو مونږ ملاتړ ته ضرورت لرو، ځکه چې مونږ نشو کولی یوازې د طالبانو پر وړاندې ودرېږو او خپل حق واخلو. او دا ډېر یو ښه اقدام ده. طالبان باید دوی باید محکمې ته راستول شي، ځکه چې دوی باید دا حساب ورکړي چې څه چې دوی په افغانستان کې ښځو باندې کوي، نو دا عدالت نه دی.
کور ودان له تاسو درې وړو ملمنو یو دنیا مننه. خزینه فعاله خدیجه امین د خزو د حقوقو مدافع رابعه ستانکزی او د غرض د بشري حقوقو مدافع اوګی امیل چې د نور بس د ام پی پروګرام کې مراسره ګډون وکړ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.